یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته اندېښمن دی.
دمګړۍ د هېواد روغتیایي سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي.
د درملنې لپاره هند ته تللي په سلګونو افغانان افغانستان ته نشي ستنېدلی.
داسې نس کېدای شي ډاکټر دې د انجینر په ځای کار وکړي او انجینر دې د معلم په ځای کار وکړي.
دا د غزنی د استوګنو څرګندونې دي چې له طالبانو غواړي وړ کسان وګماري. په افغانستان کې نجونې له درسونو پاتې دي.
ټولې درسو تکلې سینټرو تکللې اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان را لټولې نجونې پر کورونا سي دي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
نړۍ کې تقریبا 13 دوله واکسینونه د کورونا مختلفو ډولونو لپاره جوړ شوي دي.
تر هر سمخ خبرونه له نوریاس نوری څخه.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې که یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد نور افغانان په خپله خاوره کې نشي منلی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هېوادونو د مشرانو کوربه وي. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبري آژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړې ده. ریا آژانس د غراز د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د طالبانو حکومت د دغسې ارتباطاتو په لټه کې دی. د تیر اگست میاشتې له 15 راهیسې چې طالبانو کابل نیولی او وروسته یې نوی سرپرست حکومت اعلان کړی تر اوسه هیڅ یوه هېواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. که موسکو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي د تګ موضوع رسما تایید شي دا به له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي یوه بهرني هېواد ته د طالبانو د حکومت د پلاوي لومړنی سفر وي. تر دې مخکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي څو ځلې له موسکو څخه کتنه ترسره کړې وه. د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت وایي لای د نجونو زده کوونکو د تعلیمي لړۍ د پایل په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شوي چې ګواکې د نجونو ښوونځي بیرته پیلېږي. د طالبانو د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه نن په یوه خبر پاڼه کې هغه کسان مخرب او متعصب بلل شوي چې ویلي دي د نجونو ښوونځي بیرته پیلېږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه په یوه طرحه کار روان دی او پایله به وروسته له خلکو سره شریکې شي. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په سر کې د هلکانو ښوونځي پرانستل خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانستل شوي. د دوی ویندویانو له هغې ډلې ذبیح الله مجاهد ویلي و چې ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پیل شي خو تر اوسه پورې د شاوخوا 4 میلیونو نجونو زده کوونکو برخلیک نه دی څرګند. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر پیتر زایچرتور وایي هېواد نور افغانان په خپله خاوره کې نشي منلی. نوموړي د روسیې له تاس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د ده په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولی تکرار نشي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګري ځواکونو سره همکاري کړې وه له دې هېواده یې ایستلي او خپل مسؤلیت پر ځای کړی دی. ښاغلی زایچرتو ونه ویل چې هنګري څومره افغانان تېره میاشت طالبانو کابل ونیو له افغانستانه ایستلي خو امریکایي ځواکونو او متحدانو یې د اګست تر 1 پورې په 2 اونیو کې له 120 زرو زیات کسان چې پکې د لویدیځو هېوادونو ادبا او هغه افغانان چې د دغو هېوادونو له ځواکونو یا نورو ادارو سره یې همکاري کړې وه د کابل له نړیوال هوایي ډګره په پوځي الوتنو کې وایستل. د خوست سیمه ایز چارواکي د غلام خان بندر لارې د سوداګرۍ د زیاتوالي خبر ورکوي. د غلام خان د ګمرک رئیس مولوي موسی کلیم مجاهد زاده ازادي راډیو ته وویل چې پر دې لارې سوداګرۍ ځکه زیاته شوې چې په لارو کې د قاچاق او د سوداګرو د بې ځایه ځورولو مخه نیول شوې. نوموړي په وینا پر دې لاره واردات د پخواني نظام په پرتله درې چنده زیات شوي او هره ورځ له 130 لاریو نیولې تر 150 پورې پر دې لاره تګ راتګ کوي. خو د لاریو او لویو ګاډو افغان چلوونکي وایي چې پاکستان باید دوی موټرو ته هم اجازه ورکړي چې د دې هیواد د خاورې دننه تګ راتګ وکړي.
زمیا مرط نمیک دا غوړي چې پاکستاني لاره رچی په کوبل کې خالی کیږي، افغاني لاره په بونډري نه ورتري دي. دا دیوا خبره دوه مدا می غوړي چې هر یو ایوت سره د تجارت پلس کې
د لاره یو چلوونکی غلام خان د خوست غلام خان بندر کراچۍ ته تر نورو لارو شاوخوا 400 کیلومتر نږدې پروت دی او په تیرو 40 کلونو کې د خوستوالو لخوا په پرله پسې توګه د ترانزیت کېدو غوښتنه شوې، خو تر اوسه هم د دې بندر د ترانزیت کېدو ټول قانوني پړاوونه نه دي بشپړ شوي. خبرونه لازرې راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن په سپینه ماڼۍ کې ترسره کیږي، پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا، د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه کتنه به د ولسمشر بایدن لپاره یو فرصت وي چې له فرانسې سره راپورته شوي وروستي اختلافات یوې خواته کړي. فرانسه د امریکا، بریتانیا او استرالیا پر هغه امنیت تړون سخته پکر شوی چې تیر اونۍ لاسلیک شو، او لمخې استرالیا پر اټومي وسلو سمبال دی او تلونو ټکنالوژي له امریکا څخه ترلاسه کوي. دغه امنیتي تړون داسې مهال لاسلیک شوی چې د فرانسې او استرالیا ترمنځ مخکینی تړون چې ارزښت شاوخوا 50 میلیارد ډالر ښودل شوی و لغوه شوی و. فرانسې ویلي چې دوی ته په دې اړه هیڅ خبر نه ورکړل شوی. د امریکا په تنسی ایالت کې یو کس دوه کسان په ډزو وژلي او 12 نور ټپیان کړي. پیښه پرون د تنسی ایالت مرکز میمفیس ښار ته نږدې په یو پلورنځای کې شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر ډیل لین رسنیو ته ویلي چې بریدګر په پلورنځي کې په عامو خلکو ډزې کړي چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او 12 کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د پولیسو دغه مشر دغه راز ویلي چې بریدګر په خپله له برید وروسته مړ موندل شوی او ښکاري چې خپل ځان یې ایشتی دی. د حمله کوونکي په اړه نور معلومات نه دي خپاره شوي.
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ساسو کوربه تخنیکی چارې ته روشان مختوړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر یو ځل بیا خبرداري ورکړ که د روغتیا په برخه کې افغانستان سره بیړنۍ مرستې ونه شي، دغه هیواد به لوی انساني ناورین سره مخامخ شي او په دې برخه کې به یې شته لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. د ادانوم ګبریوسس د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د افغانستان د روغتیا بیلابیلو برخو ته جدي ګواښ متوجه دی. که چیرې ورته بیړنۍ پام ونه سي نو افغانان به له لوی جدي انساني ناورین سره مخ سي. د دغه سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسس تېر ورځ په خپل ټویټر کې په خبره کړي پیغام کې ویلي دي چې شته ستونزو ته په کتو دمګړی د افغانستان روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی.
دمګړی د هیواد روغتیایي سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي. د هیواد روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی. سره یو نسناسته زیاته شوې. نږدې 50% کې ماشومان په کار زیاتۍ اخته دي. پولیو یا د ماشومانو ګزن یو لوی ګواښ دی. د کورونا 2.1 میلیون دوز واکسین نه دی استفاده شوی.
نوموړي زیاته کړې د روغتیا نړیوال سازمان د صحتمندۍ پروژې تمویل ته ژمن دی چې د لرو پرتو سیمو په ګډون په افغانستان کې په 2300 روغتیایي مرکزونو کې میلیونونو افغانانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د ښاغلي ګبریوسس په وینا د لوی مرستو کوونکو مرستو د بندېدو له امله یوازې د دغو مرکزونو 10% فعال دي او 2/3 برخې اساسي درمل نه لري او همداشان روغتیایي کارکوونکو له 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. په ورته وخت کې بیا ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه په ټپه ونه دریږي له دې هیواد سره 3 ورځې وړاندې د 45 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته اندېښمن دی. بل لور ته یو شمېر افغانان چې هند ته د درملنې لپاره تللي دي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی نشي کولی چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. له دغو کسانو څخه یو هم نثار احمد نومیږي چې په نوې ډیلي کې دی. له ده سره زما همکار مجیب حبیب زی مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې عمده ستونزې یې څه دي.
موږ سے کم لس نیولا دو لسا نزیات سوی دی خلق دلتا پا ڈلی کے بند پاتی دی دلتا خلقو سر جنازی دی دیشارگانو پا اخچالو کی خی دی ورورا منگ تا با دی آریانا شرکت سر منگا غگی دلی رئیس سر غویل سی منگا تا ڈلی اغن را کی اجازان را کی دنشاست سکینو دلتا دی افغانستان دولت وایی سی منگ کم استون زنه لرو سی منگ تا ڈلی دولت اغرا کی اجازه را کی منگا درزو خپل مسافرین انتقالو او وسنون کله سفارت یو سفارت زو کله بل سفارت ز افغانان ډیر په جنجال کې دي ډیر په مشکلات کې دي وروره
د دوی دغه لوی ستونزې چې تاسو ورته یادونه درلوده پته لدی چې دوی غواړي ستانه شي ته د اوسېدو لپاره له کومو ننګونو سره مخ دي په خپل نوي ډیلی کې
دلته خلک له اوسېدلو سره څو رقم جنجالو سره مشکلات سره مخ دي دا خلک افغانان دې موږ وتاسي افغانان دې موږ وتاسي داسې موږ پیسې ورسره نه څه بیچارهګانو سره کرایه دې کوتا کرایه داسې خلکو سره نه څه هغه ورځې موږ چنده وکوله بعضې بعضې خلکو ته چنده م وکوله خلکو ته م چنده وکوله بیچارهګانو سره د ډوډۍ پیسې نشته دا قدن نو موږ دلته څو وخته پورې تقریبا د ما دغه پنځه اویا ورځې کېږي چې زه راغلی یم دلته ان کې بند پاتې یم مریض را سره وو تروزیا مې وو هغه مې افریشان کړی و د ملا عملیات یې وو هغه خلاص وو پخیر موږ غواړو چې واپس خپل وطن ته لاړ شو
تاسو په هند کې هلته د ملګرو ملتونو سازمان دی د مهاجرت برخه فعاله ده او همدارنګه د افغانستان سفارت په هند کې فعال و تاسو دغو ډیپلوماټیکو مراجعو ته ورغلی یاست د دوی ځواب د تاسو د ستونزو د حل په برخه کې څه و
وروره موږ هلته هم ورغلي یو د افغانستان سفارت هم ورغلي یو سفیر صاحب سره هم کتلي دي خو موږ ته کوم یو مثبت جواب نه دی راکړی چې مثبت جواب موږ ته نه دی راکړی موږ ګرځېدلي د موږ مشران سپینګیري
د کوم مقصدونو لپاره دغه ډیر شمیر کسان چې تاسو ورته اوس یادونه درلوده هلته بند پاتې دي تللي ول او ولې په داسې حال کې چې له افغانستان څخه هغه اسناد لرونکي کسان چې ورسره د سفر سند شته دوی په هڅه کې دي چې له افغانستان نه وتښتي او تاسو د کوم خاص دلیل لپاره دغه کسان بیرته غواړي واتستان شي
دا کسان بعضې کسان چې دا راغلي دي دلته ډیر کسان تداوي ته راغلي تداوي ته مریضان او بیچارهګان نه راغلي دي او هغه دي فامیلی راغلي دي بعضې کسان ټول فامیلي نه په افغانستان کې پاتې دي دا کسان چې دي دا داسې نه دي راغلي چې یو بل ملک ته لاړ شي یو بل هېواد ته لاړ شي یو دوه نفر راغلي له خپل فامیلي مشکلاتو سره مریض ده او هغه ورسره دغه اوسې دي تداوي کړی اوس غواړي بېرته چې واپس لاړ شي خپل وطن ته کابل ته لاړ شي
په نوې ډیلي کې افغان مسافر نثار احمد
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د طالبانو د تیری دورې د واکمنۍ یو چارواکی ملا نور الدین ترابی وایي چې ممکن طالبان بیرته پر محکومو شویو مجرمانو شرعي حدود پلي کړي دولت چې مخکې طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال په عام محضر کې د اعدامونو لغلو څخه د لاسونو د پرې کولو او نورو سزاو د عملي کولو له کبله د بشري حقونو د ډلو له سختو انتقادونو سره مخامخ وو په دې اړه د اسوشیټډ پرس اژانس په استناد نور تفصیل له اجمل انسخه
مولوی نور الدین ترابی د ولسمې مخکې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د عدلي وزیر او همدارنګ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې مشر د اسوشیټډ پرس خبري اژانس نوموړی هغه مهال په افغانستان کې د سختو شرعي قوانینو په عملي کولو کې یو مهم کس بلل چې رول درلود اسوشیټډ پریس خبری اژانس له نوموړي سره په کابل کې مرکه کړې ده او وایي چې هغه د محل دی طالبانو په دینوي واکمنۍ کې د زندانونو مسول دی هغه د اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته په دې مرکه کې ویلي دي طالبان به په خپل نوي واکمنۍ کې بیرته پر محکوم شو مجرمانو د شرعي حدودو عملي کول پیل کړي خو ښایي دا سزاګانې په عمومي محضر کې ونه وسی باید یادونه وکړو چې د مولوی نور الدین ترابی د نوی رول لمخې هغه په داسې موقف کې نه دی چې په دې اړه باندې پریکړه وکړي خو دا هغه څه کېدلی شي چې د طالب مشرانو نظر څرګندوي مولوی نور الدین ترابی په دې مرکه کې په تیر کې د طالبانو لخوا پر مجرمینو د سختو سزاو په عملي کولو د نړیوالې ټولنې انتقادونو ته په اشاره ویل دي چې ټول په موږ باندې په سټډیومونو کې او په نورو ځایونو کې د هغه سزاو د عملي کولو په خاطر انتقاد کوي خو ښاغلی ترابی ویل دي چې خپل طالبانو تر اوسه نورو هیوادونو ته دا نه دي ویلي چې څه ډول قوانین دي جوړ کړي یا څه ډول عملي کړي خغلی ترابی دا ټینګار کړی چې اوس هم څوک حق نه لري چې د طالبانو حکومت دې څه ډول قوانین عملي کړي. دا دې د افغانستان حکومت ته ووایي. د نوموړي په وینا د افغانستان نوی حکومت چې طالبان به یې مشري کوي دا به اسلام عملي کوي او خپل قوانین به د په وینا د قرآن پر بنسټ جوړوي. د اګست له 15 نیټې راهیسې چې طالبانو کابل او د افغانستان ولایتونه په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راوستي دي او موقت حکومت اعلان کړی دی. نړیواله ټولنه او د بشري حقونو سازمانونه په ډیر دقت سره څاري چې آیا طالبان به بیرته هغه سختو سزاو ته مخه کړي چې پر مجرمینو او قاتلانو یې ډیر کله په عامه محضرونو کې عملي کول. تر دې مهاله پورې نه په کابل او نه د افغانستان په نورو ولایتونو کې دغسې د سختو شرعي حدودو جاري کول نه دي لیدل شوي، خو په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې واړه غله ځایي طالبانو وهلي ډبولي دي یا یې مخونه پرې تور کړي دي یا یې په کوڅو کې ګرځولي دي. مولوی نورالدین ترابی په دې مرکه کې ویلي دي چې کله نا کله د سختو سزاو عملي کول په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب لپاره ضرور دي. البته د ټینګار کړی دی چې طالبان بدل شوي دي. د ویلي دي چې قوانین به خزي او به قوانین به قاضیان عملي کوي، پریکړې به قاضیان کوي چې د پوینه کې د شخصي هم په قضا کې برخه ولري او بیا به دغه سزاوي عملي کوي. یو بل شی چې د خبرو کې توپیر پکې ښکاري هغه د ویل چې خایي په عامه محضر کې دا ځل سزاوي ډېرې نه وي او په اصطلاح له عامه محضر نه پرته خو عملي کوي. د همدارنګه یو لاغ کسانو دی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال باندې کله چې دی د عدلي وزیرو او د امر بالمعروف وزیرو دی په سخت چلند باندې مشهور و. اسوشیټ پریس خبري اژانس وایي چې د په کابل کې د دوی له یوې خزینه خبریالۍ سره مرکه کړي چې دا خپل هم یو توپیر ښیي، ځکه چې خپل ښاغلی ترابي یو وخت کې په تیره دوره کې په یو خبری کانفرنس کې موجود و چې هلته یوه خزینه خبریاله وه چې د په هغه وخت کې اعتراض کړی و.
د غزنی اوسیدونکو وایي طالبان د کار اهلي کار ته وسپاري. دوی وایي له هغو ګمارونو دې ډډه وکړي چې د خپلو روابطو په اساس خپلو ملګرو ته دندې وسپاري. نور په دې راپور کې
د ژورنالیزم پوهنځي یو لیسانس محمد اشرف غیرت چې کله د پوهان محمد عثمان بابری پر ځای د کابل پوهنتون رئیس و ټاکل شو، نو له هغه وروسته په خواله رسنیو کې ډیری خلکو د دغه کار پر وړاندې سخت او توند خبرګونونه وښودل. د ښاغلي غیرت ټاکل یې د هیواد د تعلیمي او پرمختیايي بهیر سپکاوی وباله. تر دې وړاندې هم د طالبانو له لوري په ځینو لوړو بستونو کې د غیر مسلکي او بې تجربه کسانو ګمارونو په خواله رسنیو کې ډیری مدني فعالانو، سیاسي او اجتماعي اشخاصو سخت انتقادونه وکړل. دا کار یې د هیواد خلکو او راتلونکي په زیان یاد کړ. په غزنی کې یو شمېر کسان هم وایي طالبان د کار اهل کار ته وسپاري او مسلکی کسان دی پر دندو وګماري. دوی وایي غیر مسلکی کسان نسی کولای چې د خلکو ستونزې هواري کړي. بشیر احمد آصف په غزنی کې په یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل دی. نوموړی وایي کله چې کار اهل کار ته ونسپارل سي نو خلک به حوصله کیږي او خپل توقع له لاسه ورکوي.
مو وشتنه خدای دې طالبانو چې کار اهل کار توس پاره تر څو نور توقع پیدا کی. اوس دې څور ټول زمګه د رسنوي کې تورجه کیونه چې کار اهل کار نه سپرل کی.
محمد بلال هم تقریبا درویش کلان او په غزنی کې دی ویلیسیز د کوم کیدی. دا وایي هغه څوک چې په خپل مسلک کې یې زده کړې نه وی کړی هغه کار نسی کولای. دا زموږ د پرشاتک سبب کیږي.
کچېرته کار اهل کار ته ونه سپارل شي ډېرې ستونزې رامنځته کوي. کچېرته یو اقتصاد پوه وي نو د اقتصاد په برخه کې کار نشي کولی. مثلا کچېرته یو چا انجینري ویلی نه وي نو د انجینرۍ په برخه کې کار نشي کولی. کچېرته چا طب ونه ویلی نه وي، ډاکټر نه وي نو د ډاکټرۍ نشي کولی. نو ډېرې ستونزې رامنځته کوي. افغانستان په ډېر کم پرمختګ نشي کولی.
محمد کامل په غزنی ښار کې په خپله شخصي سوداګرۍ بوخت دی. دی وایي که طالبان کارونه مسلکي کسانو ته ونه سپاري د خلکو د ناراضۍ سبب کیږي. د ده په خبره طالبان باید د تیر نظام کسان بیرته په خپلو دندو او کارونو وګماري تر څو دغه شړېدلی نظام بیرته جوړ کړي.
زما خپل شخصي نظر خدا دا چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي. داسې نه شي کېدای چې ډاکټر دې د انجینر په ځای کار وکړي او انجینر دې د معلم په ځای کار وکړي. نو کوشش باید ډېر د امارت اسلامي همدا وي چې هغه کسان چې هغو مخکې کومو کارو کې دندې لرلې یا مثلا په کومو ادارو کې کارونه کول بیرته هغه راشي او باید پرمختګ وشي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د غنیوکو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغې ډلې وایندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو هغوی تر دې وړاندې په خپلو ویناوو، خبرپاڼو او خبري کنفرانسونو کې د دوی له لوري د ګمارونو په اړه ویلي دي چې دغه کسان کولای سي خپلې ورکړل سوې دندې په ښه توګه سرته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو دغه نیوکې هغوی ته نږدې کسانو هم کړي دي او دا یو ناسم کار یاد کړی دی. د شیخ فقیر الله فائق په نوم د طالبانو د مخکنی تحریک یو مشر چې په خواله رسنیو یې صوتي ویډیو کښته پورته کیږي، اعتراف کوي چې یاده ډله د شخصي تعلقاتو پر بنیاد غیر مسلکي ګمارنې کوي. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په ګمارنو کې کار اهل کار او مسلکي کسانو ته نه دی سپارل سوی. که دا حالت داسې روان وي، هر څه به کشرانو ته پاتې وي.
کار وړ کس ته د سپارلو په تړاو د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداری ورکړی که طالبان د یوې اونۍ په اوږدو کې د لوړو زده کړو او مرکزي او ولایتي پوهنتونونو په اړه په خپلو پرېکړو بیا کتنه ونه کړي، اتحادیه او د پوهنتون استادان به جدي غبرګون څرګند کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداری ورکړی چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې وروستۍ ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټول نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردګ د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون له مخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغامونه درلودل شي، لومړنی منفی پیغام یې د موږ استادانو لپاره دغه دی چې د کابل پوهنتون استادان او په مجموع کې د افغانستان په ټولو استادانو باندې اعتبار او هغه باور چې باید موجود وي هغه موجود نه دی، او د افغانستان ملکي لوړو زده کړو د قانون له مخې چې اوس هم هغه نافذ دی. هلته ډېر واضح لیکل شوي دي چې پوهنتون رئیس باید د پوهندوی، پوهنوال او یا هم پوهان د علمي رتبې درلودونکی وي.
د ښاغلي وردګ په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باورۍ ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري. خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویډو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. په ورته مهال د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بېلګه نه وي چې د سان سنت لرونکي شخص د ډاکټرا لرونکي شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دې دنیا فرد را پیدا کردره میتونین که
تاسو به د نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې څه نوی موندلی چې په یو اکاډمیک اداره کې د لسان سنت لرونکي شخص د یو اکاډمیک او با تجربه او د لوړې علمی درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمی او اکاډمیک تجربه ونه لري د لوړو زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ لاس راوړنې هم لننګونو سره مخ کیږي.
د سوردان بشلشه جدي مواجه خواست.
طالبانو د استادانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمارنه د وړتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت په نوم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. ښاغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګه رپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون د رئیس په توګه ګمارلی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره نړیوال صندوق وایي افغانستان د افغان ماشومانو لپاره په وروستیو کې تر ټولو په بد ځای بدل شوی دی. دغه ادارې ویلي چې افغان ماشومان په وروستیو کې د نورو کړاوونو تر څنګ له تعلیمې بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجنې پر کورونا اسید. یعنی
د کندهار اوسیدونکو بی بی شبنم د خوانځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شبنم اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو پر اتک سره د تعلیم لپاره هیلې او خوبونه له اوبو سره لاهو سول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجنې پر کورونا اسید. یعنی کله چې نظام مخکې یو رقم و ټولې درسو ته تللې، سنټرو ته تللې، اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان راغله ټول انجنې پر کورونا اسید. برحالی کې نامعلوم دي، بې سرنوشته ټوله ناست دي. وای نن او سبا ته شروع کیږي تاریخ وته کی وای دی ورځ ته شروع کیږي تر اوسه هیڅ تاسو سم درک نه دی مر پور سره بیکاری د اقتصادي مشکلات خلک کر سر ټکوي د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري خلک خپل د ماشوم د ډوډۍ پورې ایران دی
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالاتو له امله لنړیوالو غواړي چې افغانانو سره د دې سنځو د حل په برخه کې جدي مرستې وکړي بلخوا د وروستیو جګړو له امله له تخار ولایت نه کابل ته د یوې کډه سوې کورنۍ سرپرسته چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د خپلو ماشومانو د کړاوونو په اړه وویل
دا مهال می ماشومان په ډیرو بدو حالاتو کې دي دوی هر وخت زی سره شمالي سیمه کې موټرو ته غږونه کوي ورځ کې 500 یا 1000 روپۍ ګټي ډیره بیکاری ده موږ دلته د شارناو پارک کې خیمه وهلې او پکې ژوند کوو
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده د دغې نړیوالې ادارې چارواکو د طالبانو د وروستۍ اعلامیې په خپرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زده کوونکو ته د تګ اجازه سوې او ښځینهو ته دا اجازه نه ده سوې ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره افغانستان په ځانګړې توګه د انجونو لپاره نور هم بد او تیاره سه دوی وایي دا مهال 1,000,000 ښځینه زده کوونکې له زده کړو بې برخې سوي دي په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشر سیمورټ د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي ملیسا فلمنګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي
افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره د ځمکې یو له تر ټولو بد ځایونو څخه و او په دې وروستیو میاشتو کې دا خورا تیاره ځای شوی نو دا مهمه ده چې د نړۍ سترګې او غوږونه زیانمنونکو باندې تمرکز وکړي او له دوی سره مرسته وکړي
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو ترڅنګ 10,000,000 افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي خو دغه ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلی نسی هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو د دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو خو د دغې ډلې ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو په اړه ویلي و چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هېواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته سوې او د دغه هېواد اوسیدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ سوي دي
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه عبد الله سیمت په هلمند ولایت کې څنګه سیمه د سالین تاسو ته غواړم چې په طالبان د اسلامي نړۍ نو غوښتنې دا چې د ټولې دولتي ادارې او ملکي ادارې په اړه کې څه چې خلک د دې وسنو سره مخامخ شي نو څه وګورو چې یو خو د کاري او بل خو چې کاري طالبان نو غوښتنې دا چې خلک د کاري فرصتونو برابر کې او خلک تمر شي وي چې یو خو چې کاري چې د افغانستان ملت ستړي ملت کې وضعیت ډېر خراب دی د خلکو ولې کاروبارونه نشته کارخانې نشته د تمر چې خلک وي چې یو خو ډېر بد
زوارما کې دغه د افغانستان د دولت د کم عسكر چې کوشش دی دا د وظیفي ورکی او د خوري رغه څنګه جوړ شو لا چې خلک کوشش ولو او مغه یو ماشه ورلودل او د دینم به درخ شي دا پیغام مې چې په دغه باندې لکار او شغور شي
السلام علیکم محمد علی میرا ولایم تماس کړم نو څنګه اوس درالم چې د پښتونستان چوک دلته ظلم شروع دی بس طالبان دی ولایلی مرشدونه او درې خلکو مبینه چپکې دغه یو بل شیخ هم ولاړ دی چې عارف نو وی وو او ته ولې دا په پوره نه پوهېږي چې د شکان د شکان هغه څه شو چې اورې د خبره مندار چې خپل شخصیت دی بل دغه ګور دابان دا ولې د ظلم کیږي دا اهل وته کافر دی مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل مکافر دی هغه ګیره دا کلمه وی دا وی دا ولې د ظلم کیږي ګورو دا ایمان اړول ته دا درخواست دی دا ظلم دی بند کیږي وباند دا ولې د مسلمانۍ هوادونه دی یا یو چې دی عجیب دي شته اوس موټر سکل والا ودرو بیچاره هغه موبایل کې دی کورس کې اکشنه دغه بیچاره ته وته ویل کو زنانه اکشنه دغه دې پکې زما هغه بیچاره ودرولې کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شو دوری پرې حزم د خون د اوس دوری پوری خپل پر حال دوری هم دې نه راځي سره دې السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لاسه دی راډیو اوریدل شي چې کورونا ناروغي ته ځانګړی شوی دی.